په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نننې او نه ساتخ په پرونو په دې اخرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه د ګل ایاسو.
سړی مشال بلې د خبرونو سره ټکی نن په کابل کې د قرمی چاودنو د قربانیانو ډلې جنازې شوې دي. په پاکستان کې د مئی تر درویشتمې پورې ټول تعلیمي ادارې د تړلو اعلان شوی او روس په تاجکستان کې فوجي اډې د قوي کولو خبره کړې. د خبرونو تفصیل په کابل کې نن د هغو کسانو ډلې جنازه وشوه چې په پرونی چاودنو کې وژل شوي ول. په چاودنو کې قربان شوي کسان چې زیاتره شمېر یې دنجونو په کابل کې په عمومي اډیره کې خاورو ته وسپارل شو. د قربانیانو کورنۍ ورسنیو ته چې حکومت د ښوونځیو امنیت خوندي ساتلو کې پاتې راغلي. د کورونو چارو وزارت ویان طارق آرین نن رسنیو ته چې په دشت برچو کې له سکول سره نږدې په چاودنو کې د وژل شوو شمېر زیات شوی.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
رسته شمیری خیلی چیسه بند 500 فجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی زکا ترشپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل.
افغان کول د طالبانو کار بللې خو هغوی پکې لاس لرل رد کړي. اسلامي دولت وسله وال ډلې د بریدونو ذمہواري منلې. په کابل کې د امریکا سفارتکار روس ویلسن د چاودنو غندنه کړې. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیگانه وخت په ټوټر باندې کړي چې د چاودنو غندنه کوي او د ترهګرۍ خلاف په مبارزه کې لغوان ولس او حکومت سره ولاړ دي. د پاکستان او سعودي عرب چارواکي د افغانستان سولې بهیر په اړه دوه اړخیزه سلا مشورو ته په دوام ورکولو رضا شوي دي. دا خبر د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته د سفر پر مهال له ولی عهد محمد بن سلمان سره د ملاقات پر مهال شوي. د پاکستان بارونو چارو وزارت د مې پر اتمه په خپله ویبپاڼه د دې ملاقات په اړه په اعلامیه کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان او ولی عهد محمد بن سلمان پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره یوازینی لار ګډ او جامع سیاسي جوړجاړی دی او باید افغان خواوې د سیاسي جوړجاړي لپاره د دې تاریخي موقع احساس وکړي. نن د بلوچستان په سوراب سیمه کې د کوټې کراچۍ په لوی سړک ټرافیکي پیښه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د خوزدار ډیپټي کمشنر قدوس بلوچ نن مشال لوتوی چې په پیښه کې وژل شوي کسان او زخمیان د پښین حاجیګي سیدان اوسیدونکو چې د اختر لپاره کراچۍ څخه کور ته روان ول. د پاکستان چارواکو د مئی تر درویشتمې پورې د ټولو تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د کورونا وایرس وبا د سار مرکزي ادارې په غونډه کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې په تیرو 44 ساعتونو کې نور 113 کسان مړه شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 44 ګڼټو کې 3200 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي خو په همدې موده کې 4500 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات په خرابېدو دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي سیمهییز امنیت ټینګښت لپاره په تاجکستان کې د خپلې فوجي اډې پیاوړي کولو کار کوي. نوموړي پرون له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره د ملاقات پر مهال دا هم ویل چې روسیه به د تاجکستان د فوج مضبوطولو کې هم مرسته وکړي. تاجک ولسمشر د سپتمبر تر 11مې لګاونډي هیواد افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو تر اعلان وروسته پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه وښوده. د دې په ځواب کې پوتین رحمان ته ویل چې حالات خبر دي او له ورسره به هر ممکنه مرسته کوي. او فرانسې له امریکا غوښتي چې د کووید 19 واکسینو او پکې د کاریدونکو توکو په برآمد دي بندیز لري کړي. د اروپا ځینو هیوادونو هم د دې خبرې ملاتړ کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د مئی پر اتمه په پورتو کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې پر مهال وی چې له امریکا یې په واضح ټکو کې غوښتنه کړې چې نه یوازې پر واکسینو بلکې په هغه کې د شامل توکو په برآمداتو بندیز دي ختم کړي. امریکا د هغه هیواد لږ تر لږه شپږ 50% بالغانو ته د واکسینو یو ډوز یا خوراک ورکړي خو ستنې نه برآمد بي. خو د واکسینو جوړولو لپاره د توکو په برآمدادو یې بندیز لګولی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د واکسینو ضرورت او د کووید 19 پیښې کمې شوي، د ولسمشر جو بایډن انتظامیه د واکسینو په رامد لړ کې د امریکا او نورو هیوادونو تر فشار لاندې ده. په امریکا کې استرازینکا واکسینو شپېته میلیون ډوزونه لا هم نه دي کارول شوي، ځکه چې تر اوسه امریکایي حکومت د دې منظوري نه ده ورکړې. دا د مشال اړو خبرونه.
خبرونه مو لګولای زو اوریدل په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه اوري. د کابل په پرونیو چادونو کې د بدل شو کسانو ډله ییزه جنازه نن په هم دې ښار کې وشوه. په ننګرهار کې بیا یو خزینه فعال وایي د سولې هیڅ یو موقع باید له لاسه ورنکړل شي.
استنبول حالی زلی که هر زمان زنجیگی نو اما غمرا دا ملک تاوان باندی دی او دای فرصت دی زمانگا دا پارا.
د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د ټولبند په لړ کې نن د بلوچستان د مرکز کوټه ښار دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوی دي. خود تجارانو د اتحادی او مشر وایي دوی به سر له سبا د ټولبند پر ضد احتجاج پیلوي.
سبا سپیس تمر پر بازار خلاصو په پولیسو په تنظیمي سره کې جاګه دی وکي سبا بزمن مظاهری.
بلخوا د شمالي وزیرستان سوداګر له حکومت غواړي چې پر غلام خان بندر د پرانستل شوي ترانزیت تجارت چارې زر تر زره عملي کړي.
افتتاح وکړل لکه کاروبار پیشې شوی نه دی. د میرم شاته د ګاډي روتاک چې دی دا د پزر نظر عملي شي.
میره د مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ورنې موضوع. په کابل کې نن دا کسانو د لیزه جنازه وشو چې په پرونی او چودونو کې وژل شوی ول. د کورونا او چار وزارت وایي په دشت برچی سیمه کې له سکول سره نږدې په چودونو کې د وژلو شمیر تر 500 لوړ شوی دی. افغان حکومت دا د طالبانو کار بدله خو هغوی په کې لاس لرل رد کړی دي. اسلامي دولت ډلې د بریدونو ذمواري منلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو چارو ادارې یونیسف بریدونه غندلي او دا وحشیانه کار بدل دی. د ناجی ساپای رپورت.
په کابل کې د تیرې ورځې د چودنو د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چشمیرې سلګونو تنو ته رسیده. نن یک شنبه د خپلو عزیزانو مړی خاورو ته وسپارل. دغه جسدونه د کابل د لویدیز په عمومي هدیره کې د جنبش روشنایی د قربانیانو ترڅنګ په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. د قربانیانو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې پر حکومت توندې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د خلکو په ځانګړي ډول د ښوونیزو مرکزونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منلی چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی چودنې د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن ویل
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی
وي. وروسته شمیرې ښیي چې څه باندې 500 وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان دي. ښایي دا شمیرې هم بدل شي ځکه تر شپې ناوخته پورې مړي او ټپیان انتقالېدل. دا د طالبانو لوی جنایت او نه بخښونکی عمل دی.
یعنی طالبان است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې پیښو مسؤل طالبان بللي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر نوې حمله یې غندلی او دا یې د هغو کسانو کار بللی چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرو او استخباراتي پوښښ لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. له بلې خوا داعش ډلې رسمن د دې چودنو مسؤلیت منلی. د کابل په 13 امنیتي حوزه دشتې برچی سیمه کې سیدالشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 3 او 14 د زیاتو سازمانونو عکس العمل نه راپارولی دي. دغه چودنې د زده کوونکو د ستې پر مهال وشو چې یو پکې موټر بم چاودنه وچه په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف نن د یو بیان په خپرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې او لیکلي چې د ښوونځي په شاوخوا کې تاوتریخوالی او حملې نه بخښونکی عمل دی او ټینګار شوی چې ښوونځي باید خوندي او داسې ځایونو کې وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. یونیسف په دغه بیان کې ویلي هغه وحشیانه برید په کلکه غندو چې د کابل ښار په دشتې برچی کې د سیدل شهدا لیسې مخې ته وشو او د غبرید د ګڼ شمېر زده کوونکو او ماشومانو ژوند واخیست. یونیسف یو ځلې بیا د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د خپلو موخو لپاره له ماشومانو کار وانخلي او نړیوال بشري حقونو او انسان دوستانه قوانینو ته ژمن پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس مهال چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي دي، د هیواد په یو شمېر سیمو کې د طالبانو افغان پوځ جګړې هم روانې دي. د ننګرهار خزینه فعالانې د اوربند له غوښتنې سره سره وایي چې د سولې په هڅو کې د ښځو ونډه زیاته شي. ځینې لویدیز ډیپلوماټان هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې لوړېدو اندېښمن کړي او د دغې لپاره دوی د اعتراض ګوته تر ډېره طالبانو ته نیسي. د باز محمد عابد رپورت.
که یو لور ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوي، بل لور ته په اکثرو ولایتونو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی. ننګرهار میشتې فعالې مېرمنې په جنګ کې د ښکېلو لورو غواړي چې د تلپاتې سولې لپاره دې دایمي اوربند وکړي او په استنبول کې کیدونکي کنفرنس ته دې لاره هواره کړي. دوی د سولې په مذاکراتي ټیم کې د ښځو ونډه هم کمرنګه ګڼي. د ننګرهار ولایتي شورا غړي همیرا رفی وایي پکار ده چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه زیاته کړي شي.
خودو حضور باید په دغه د صلح په پروسه کې باید کمرنګ نیلی لکه څنګه چې اوس کمرنګ دی. موږ هیله مند یو چې د خودو حضور هغلته باید روښانه وي.
د کلثوم په نوم یوه بله فعاله مېرمنه د استنبول کنفرنس د افغان سولې لپاره یو ښه فرصت بولي او وایي مېرمن همیرا رفی هم وایي په استنبول کې کیدونکی کانفرنس چې هر څومره ځنډیږي افغان وژنه ورسره زیاتیږي.
موږ هیله من د استنبول غونډې ته یو چې په دې کې د افغانستان په اړه روښانه دریځ دلته د مذاکراتو ټیم هغه خوا طالبان او همدارنګه افغانه دریځ ولري او یو پایداره صلح دپاره موافقې ته ورسیږي. د استنبول هلې ځلې که هر څومره ځنډیږي نو هماغومره دا د ملک تاوان باندې دی او دا یو چانس دی یو فرصت دی زمونږ دپاره.
ننګرهار میشتې مېرمنې د افغان سولې په اړه د خبرو د پیل کېدو غوښتنه پر داسې مهال کوي چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی. په عین حال کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو یو ځل بیا په یوه خوله په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه کړې او د جګړې ډېره پړه یې په وسلوالو طالبانو اچولې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
پ یونی مو بجا،
قانونی لاري
پ دونی مو بجو،
د رنا پلور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
پ درینی مو بجو،
روختیا او درملنا
پ سلورو بجو.
د بلوچستان د مرکز کوټې انتظامیه سرلننه له کرونا وایرس د خلکو د حفاظت په موخه د حکومتي ټولبند عملی کول پیل کړی دی. دوی دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي وو، خو د کوټې د تجارو اتحادیه بیا پر دې ټولبند خوشاله نه ده او وایي چې سر له سبا به دوکانونه بیرته پرانیزي او هم به د حکومت پر ضد یا د حکومت د دې بندیز پر ضد احتجاج پیلوي. د ایوب ترین په رپورټ کې نور حال اورو.
په کوټ کې د اتوار پر ورځ د ډیپټي کمشنر پر امر باندې په ګڼ شمیر کې پولیس او سرحدي عسکر پر سړکانو راوتلي او په دوکاندارانو یې مارکیټونه او کاروباري مرکزونه بند کړي دي. دغه ډول یې د ښار په بیلابیلو برخو کې د پولیس سره سره د سرحدي عسکر چوکیانې بیا جوړې کړې. پولیسو دا ګام دغه وروسته پورته کړی دی کله چې تېره شپه پر ټولنیزو رسنیو د کوټ ډیپټي کمشنر اورنګزیب بادینی له لوري په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي وو چې د کورونا وبا له وجې خلک د کورو څخه نه راوځي او تجار خپل کاروبارونه بند وساتي.
سارو سے میری ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اتوار والے دن گھروں سے نہ نکلے. اور
کوچ ڈپٹی کمشنر اورنگزیب بادینی وای چې ټول شهران تخفاس دی چاغه دی د اتوار پر ورځ د کوروس خنه راوځي او هڅه دی وکړي چې روزه دی په خپل کورو کې تیر کړي، ځکه چې د شهر په بیلابیلو برخو کې چوکیانې جوړې شوې دي چې مخې د خلکو تګ راتګ کمول دي. دغه ډول به په بشپړه توګه ټول بند وي او کم خلک چې د خریداري لپاره و بازارو ته راځي او ته خاص دی چې هغه دې ناراضي چې په ګډه سره و کرونا ته ماته ورکړو.
تبي هم کرونا کو شکست دی.
هغه د تجارت د اتحادو څخه هم غوښتنه وکړه چې په لاکډاون یا ټول بند کې دی د حکومت سره پر مرسته وکړي. څنګه چې ټول ملک بند دی دغه ډول په کار دی چې کوټه ښار هم وتړل سي. خو د کوټې د کنداري بازار، لیاقت بازار، جنار روډ او مسجد روډ دوکاندارانو د انتظامی چارواکو له لوري کاروباري مرکزونو پر تړلو خواشنی څرګنده کړې ده او غوښتنه کړې ده چې دوی ته د تر اختره پورې د کاروبار کولو اجازه ور کول سی په دې ترس کې د بچا خان چوک یو دکاندار رحمت الله وای
د دمکی په شکل کې د راووتونن د سیسا په خپل راوتل یو تنظیمي ور سره ور رینجر ور سره یان دي په زبردستي باندې په خپل قانون باندې کو نو د دې مر مزمت کو چې دا عوام دی پر دې به رحم کوي پر دې به وسیله کوي او د خلکو ضرورتونه دي د خلکو تجارت دی د اختر د درې شپې دي مر د دې صدا غوښ غواړو چې ګورمنټ په اسلام کې درې ورځې مشته پر موکر راکې چې مر قانون خلاص کو
بلې غاړه ته د بلوچستان د بیلابیلو تجارتو د اتحادګیو لوري ویل شوی دي چې دوی د انتظامی چارواکو لوري په زور د کاروباري مرکزونو او د دکانونو د بندولو عمل نه واجب دي بلکې د دې په ضد به د دوشنبه د ورځې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړي په دې اړه د مرکزي انجمن تاجران بلوچستان مشر عبدالرحیم کاکړ د مئی په نهمه نیټه مشال ریډیو ته وویل
نن خو دوی په بدماشي رال وروره جانه افسد د پولیس د انتظامیه ده په بازار کې ګرځي دوکانونه په زور بندوي لیکن دا یو خبره دي څنګه واورم د سبا څه پیسته زه خپل لایما تیاروم سبا زه ټول تاجران اندر مازګر په اعتماد کې اخم سبا څه پیسته مرش پر بازار خلاصو په دنیا کې په پولیسو په انتظامیه څه نه کیږي هغه دی وکی په یو سرعت نه پرېږدم د ټول شهر تاجران پر روډو باندې را باسم سبا زمون مظاهری
په ملک کې د کرونا او بعد مخنیوي په خاطر د مې په څلرم نیټه په اسلام آباد کې د کرونا د مخنیوي د ادارې ان سی او سی لورې پریکړه شوی و چې د اسلام آباد په ګډون د هواد په ټولو غټ شارو کې به لاکډاون یا ټول بند د مې د اتمې نیټې څخه پیل کیږي که څه هم د هواد په نورو برخو کې پر دې پریکړه عمل پیل شوی و خو د بلوچستان په مرکز کوټه کې زیاتره تجارت د حکومت د حکم د پام څخه نه یوازې غورځولی و بلکې د مې په اتمې نیټه خپل ټول دوکانونه او مارکیټونه خلاص کړي وو چیر چې نه یوازې د پخوا په پرتله ګڼه ګوڼه زیاته وه بلکې په زیاتره دوکانو کې د کرونا وبا څخه د خوندي کېدو په خاطر د احتیاط څخه کار هم نه و اخیستل شوی
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي په یاد ولرئ احتیاط مول کورونا وایرس ته ژغورل شي
بیا هم د کورونا وایرس د وبا موضوع په سواد کې د هوټلونو مالکان پریشان دي چې د اختر په شپو ورځو کې د سیمې ته د خلکو پر ورتګ حکومتي بندیز بعد دوی کاروبار لا پسې خراب کړي دوی په خبره په تیر یو کال کې اربونه روپۍ تاوان شوی دی او د هوټل کاروبار سره تړلي زرګونه خلک بیروزګاره شوي دي بلخو حکومتي چارواکي وایي په سلګرای او د خلکو پر ګڼې ګوڼې د بندیز هدف د کورونا وایرس د وبا مخنیوی دی دنیا زمت خان رپورټ
د کرونا وایرس له وجې حکومت په سیلګریزو سیمو بندیز لګولې چې پکې د سوات سیمه هم شامله ده د سوات هوټل اسوسییشن مشر زاید خان وایي چې سیمه کې 800 هوټل دي چې پکې نیغ په نیغه 1.5 زره تنان پر روزګار دي دوی په وینا د سوات هوټل سند د تیر کال راسي تاوان سره مخ دي
زمنګ نه نیم ارب روپۍ نقصان وشو 15 زره ملازمین چې دغې روزانه دیاړي پند هوټل نه غو ته ملایويږي بیا دغې په غې باندې خپل نغره ګرمي اغي متاثر شو بلکې ایون د هوټل مالکان هم اغي په دې مجبور شو چې د هوټل یا د کور لوخي راوړي یا خرڅ کې په غي باندې خپل خرچي وکي دې به خبره ده چې بیکری بکولاوي قصاب بکولاوي کرایانه بکولاوي سبزی والا بکولاوي پروت والا بکولاوي خو صرف هوټل چې د خلک ډوډۍ خوري یا هلته کې پاتې کیږي په خپل گاډو کې راځي ځان جدا جدا اوسي د خلکو سره ملاويږي نه نو داسې پالیسیانې دا غلطي دي په کار دا چې د ګراوند ریالټي باندې پالیسیانې جوړې شي سټیک هولډرز په اعتماد کې واغسته شي
د سوات سیند په غاړه پیزاګرد روډ باندې د هوټل مالک سهیل خان وینا ده چې په هوټل یې تر 500 کروڑ روپۍ خرچ کړي دا 53 ور سره زیات خلکو کار کولو ولې د لاکډاون له وجې اوس د تاوان سره مخ دی
ډېر زیات هوټل چې کمی دي هغه بس ډیفالټ شوې ختمې شوې اگر بزنس هم ختم شو هغه وسومره ریوینیو جنریټ کوله ګورنمنت ته سومره فائدہ دینا اغم لاړ لر سره برباد شو او د ټولو نه غټه خبره چې په دې مشکل حالاتو کې دا خلک چې کم دي دا به روزګار شو کنه. زمونږ خپل خیال دار چې کووډ به دومره خلک نه وجني څومره چې به لوګه دا خلک مړ کی. نو لگ گورنمنٹ لپاره دی چې لگ پدې معنی سوچو کی لگ پدې معنی غور کی او دا ګروډونه بند نکی او دا ټورست بند نکی خو دا مینج کی.
په مقامی هوټل کې د میلمنو خدمت کوونکی ویټر سمیع الله وای چې وړاندې به روزګار خو مزدوري به دوی ته خمیلاوي ده په روچه کې خو میلمانه بیخی نول او لاک ډاون سره به اوس بیرته کور ته ځي.
هم په خپل حیران دینه مخ کې کوم حالات او کوم کرون مخ کې هم زموږ سره خپل پروګرامونه وادونه دونګه باندې لوی جس کسان داغه پر غختل تقریبا 1000 روپے 500 روپے باغول پر هډ وګ اور کوس تا ټایم د پاره بغوزم سرکارو کو نو هغه ټایم کې حالات خو کار مارم برابر وس کرون ادن ان تاسو ګوره چې سوچته نه پوتل کې سوچته ته دې له سړي شي کسان خراب شو د خلکو بیروزګار دي او روزګار د خلکو نشته بهرم سو کار نشي کولای.
د سواد ډیپټی کمشنر جنید خان وینا دا چې د حکومتي پالیسی تر سورې لاندې د مې د اتمې نیټې نه واخله تر 14مې نیټې پورې به سواد ته به د هر قسمه سیلانیانو پتک بندي شي. دغه رنګه سیلانی زیونه چې پکې ملم جبا کالام بحرین مدین مرغزار او پارکونه شامل دي د مقامی او غیر مقامی خلکو لپاره به تړلي وي او مقصد یې د کورونا وایرس مخنیوی دی.
د دې میاشتې اخیر طرف ته به زمونږ د ټول چې کوم کاروباري مراکز دي دا بم بحال کیږي او ور سرا سکم دا ہوٹل ایسوسیشن دے زمنگ ٹورزم سیزن چونکہ یک عید الفطر نہ سٹارٹی گی نو دا سلور پینزو رزی بمنگ قربانی ور کو کو آگے نہ پس پر انشاءاللہ دا دوبارہ دا ددی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی.
دزیلی انتظامی ترمہ ہر کال سواتا دا اخترون پا مقالس و نواخلہ ترطولس و لکو پوری مقامی او غیر مقامی سیلانیانو تک کولو هغوی لپاره به خصوصي انتظامات کېدل او د پولیسو ډیوټیانې به لګولی کېدې. ولې سخت کال به په مرکزي سړکونو د مسافرو شناختي کارت کتلی شي او غیر مقامی خلک به سوات ته نه پرېښودی کېږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا د څار ادارې ویلي د هیواد تعلیمي ادارې به د روانې مې میاشتې تر 23مې بند وي. له دې وړاندې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دا نیټه د مې 18مه خولې وه. د ځینو شخصي سکولونو مالکانو هم د ځینو ماشومانو پلاران حکومت ګرموي چې د پالیسیو له وجې د ماشومانو تعلیمي چارې خورا اغېزمنې شوې دي. د شخصي سکولونو اتحادیه د حکومت پر ضد د احتجاج دړکه هم کوي. د سراج زهیر رپورټ.
اسلام آباد کې د مې په اتمه نیټه د کورونا وایرس د سر مرکز نېشنل کمانډ اپریشن سنټر یا ان سی او سی په ټویټر لیکلي چې د کووډ 19 ناروغۍ د زیاتېدو له کبله په یو غونډه کې فیصله شوې چې تعلیمي ادارې او سکولونه به د مې تر 23مې نیټې پورې بند وي او د مې په 13مه به بیا غونډه کیږي چې پکې به د راتلونکي فیصله کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه معلومات ورکوونکي سرکاري ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې د مې د نهمې نیټې پورې په څلېرشتو ګینټو کې نور 113 کسان مړه شوي او دارنګ 3015 نور تازه کیسونه ثبت شوي او د کومې رسو چې د مړو شمېره په مجموعي ډول 13915 ته او په دې رنځ د اخته کسانو شمېره په مجموعي ډول 1,85,000 ته ورسېده او دارنګ 3,05,221 بیرته رغېدلي. بل پلو د سکولونو مالکانو د زده کوونکو پلار د حکومت دا فیصله مسترد کړي او وایي حکومت وخت په وخت اسکولونه بندوي چې ورسره د ماشومانو تعلیمونه خراب شوي. په پیښور کې د ټول پاکستان د شخصي اسکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نیټورک مرستیال مشر جاوید خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی
بار بار چې موږ سټیک هولډر موږ سره کېنه موږ سره چې کوم دی لپاره حل مشتي دا چې کوم حکومت به د تعلیمي ادارو د بندیدو اعلان وکړ دا د ماشومانو سره بالکل سراسر ظلم دی او دا زموږ بدقسمتي ده چې دې سره چې کوم دی د ماشومانو مستقبل تباہ برباد شو. د 12 مارچ 2020 نه ول تر 200 پورې دا تعلیمي ادارې تقریبا عملا دوه میاشتې کولو شوې دي او بدی کې ماشومان چې کم دي په پارکونو کې په بازارونو کې او چې کم دي په نیورونو کې او په دغه شان کې کم دي په معاشري په مختلفو حصو کې در په در ګرځي.
د پیښور یو اوسیدونکو جواد خان مشال ریډیو ته وی یو خو د سکولونو فیسونه هم پوره ورکوي او بل خو د ماشومانو سبقونه خرابيږي.
زما دوه بچی دي د پرایویټ سکول کې داخله تیر یو کال د لاسا دی دا تاریخونه مخکې کوي بندوري کله یو سکول بند دی کله چوټیا نه او سب بل څه برابر فیسونه رانه اخلي ماشومان دي سکولونه خراب شو سبقونه خراب شو یو کالم خراب شو دا بل کال واپس روان دي دام خرابې دو ولري
لدی وړاندې د اپریل پښپګم د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په یو خبري کانفرنس کې ویلی وو چې د پاکستان په کومو ضلعو کې د کرونا وایرس شره ل 50% زیات وی هلته بعد د لومړي جمعات نه واخله تر د اتم جمعات پورې سکولونه د شپګم نه تر د 28 اپریل پورې بند وی او د نهم لسم یو لسم او دولسم پورې سکولونه به په هفته کې یو ورځ خلاص وی دا شن بیا د اپریل په 28 نیټه د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په غونډه کې فیصله وکړې شو چې دا سکولونه به د مئی د 18 پورې بند وی د تیر کال د مارچ د میاشتې نه حکومت د کرونا وایرس د لومړي سپې دوران تعلیمي ادارې او سکولونه وخت په وخت تړلې وو خو چې کله د کرونا وایرس په کیسونو کې کمی لیدل شوې نو تعلیمي ادارې یې بیرته خلاصې کړې
د سراج زهیر رپورټ او د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیه وايي په صوبه کې تر اوسه د کورونا وایرس له لاسه 102 روغتیاي کارکونکو چې یو شمېر ډاکټران هم پکې شامل دي مړ شوي دي د اتحادیه د غړو ډاکټرانو په خبره د دوی ملګري دا مهال په سخت حالاتو کې کار کوي او ځکه نو حکومت ته پکار دي چې د سرکاري او شخصي روغتونونو د مړو شو روغتیا پالانو له کورونا سره مالي مرستې وکړي خو د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي حکومت یوازې د هغو سرکاري ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو لپاره د 2 میلیون روپو شهدا پیکیج اعلان کړی چې د کورونا د ناروغانو د درملنې پر مهال ورته وایرس لګېدلې او مړ شوي دي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه یا پی ڈی اے وای په صوبه کې د کورونا وایرس له وجې تر اوسه شاوخوا شپږ شپېته ډاکټران مړه شوي دي. د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن مشر ډاکټر زبیر ظاهر د مې پاتمه مشال ریډیو ته ویل چې د تیر کال مارچ میاشت راهیسې په صوبه کې وایرس تر اوسه د روغتیا یو سل دوه کارکوونکي وشري چې پکې ډاکټران پیرامیډکس او دغسې نور د طب کارکوونکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه باید حکومت د کورونا په حالاتو کې وژل شوو ټولو ډاکټرانو ته معاوضې ورکول یقیني کړي ځکه چې حکومت د شمنو باوجود یوازې د شپږ دیرشو سرکاري هسپتالونو ډاکټرانو کورنیو ته د معاوضو ورکولو لپاره فهرست جوړ کړی دی.
پیرامیډکس او دا کلاس 4 نرسنګ او کلرکس چې دا زموږ کوم هغه لایټ سټاف دی هغه سره چې موږ ډاکټران شامل کو نو بیا تعداد راوند اباؤٹ 102 جوړي. په دې کې اکه ډاکټر زموږ چې چا کووډ وارډز او یونټو کې ډیوټي و خو چې دا ډیر زیات لګېدلې دي نو دا د او پی ډیز نه لګېدلې دي. ګورنمنت خالي اعلان کړی دی یو کسټم لو شوی دی هغه د ایجنسی والا دی هغه تم خالي 70 لاکھ روپے ورکړی دی ډاکټر جاوید شهی یو کسٹم بل چاته نه د ملاو شوی.
ډاکټر زبیر ظاهر زیاته کړای د یو عام تن په مقابله کې ډاکټران سوچند زیات د کورونا وایرس لګیدو له خطر سره مخ مختی. په پیښور لیډی ریډینګ روختون کې د کورونا مخنیوي څانګې مشر ډاکټر محمد زبیر بیاوی د سخکاري چې د کورونا وایرس لوجي وشل شو ډاکټرانو ته ویکسین نو ورکړل شوی. نوموړي زیاته کړی اوس هم د روغتیا ګڼ کارکوونکي له ویکسینو به برخې دي.
اینٹی باڈیز لیول 3 months to 6 months او اگے نفس ہوتا بیا دوبارہ کرونا کے دیش کے پواچا ویکسین پلس ایس او پی آلویز دیر امپورٹنٹ ہے.
ڈاکٹر محمد زبیر سیاتوی د کورونا زید ویکسینو لگول رستو دا ناروغی بیا هم کې دی شي خو له دې سره د وایرس د ناروغي علامات سخت نه وي او د کووید 19 وایرس لوجي د مرګ امکانات هم پکې ختم شي. په دې ری ضلع کې د یو شخصي هسپتال مشر ډاکټر مزمل شاه بیا وایي چې د روغتیا کارکوونکو ته د حکومت لاړخه د خوندیتوب سهولتونه ورکړل شوي خو د وایرس د زیاتېدو له وجې د روغتیا کارکوونکي اکثره د خطر لاندې وي. د خیبر پختونخوا د کورونا مخنیوي څانګې مشر ډاکټر اکرام الله بیا مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په صوبه کې د کووډ 19 وایرس له وجې ویشت سرکاري ډاکټران پیرامیډکس او دغسې د طب نور کارکوونکي مړه شوي دي. د مې په سلورما د خیبر پختونخوا په تخت بای کې ډاکټر نور اسلام د کورونا وبا له وجې مړ شو. دغه سي ډاکټر الماس اپریده، ډاکټر جان احمد، ډاکټر خیر محمد برکی، ډاکټر صاحب داد خان او ډاکټر عبدالکبیر هم د خیبر پختونخوا په اغو ډاکټرانو کې شامل دي چې د کورونا وبا له وجې وژل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لړی دور دن کو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له ګلیا زاورو.
په کابل کې نن د هغو کسانو ډلیزه جنازه وشوه چې په پرونی چاودنو کې وژل شوي وو. په چاودنو کې قربان شوي کسان چې زیات شمیر د نجونو وو، په کابل کې په عمومي عدیره کې خاورو ته وسپارل شول. د کورونا چار وزارت وایي طارق آرین نن رسنیو ته ویل چې په دشت برچی کې له سکول سره نږدې په چاودنو کې د وژل شوو شمیر له 50 زیات شوی دی. اسلامي دولت وسله والې ډلې د بریدونو ذمهواري منلې ده. د پاکستان او سعودي عرب چارواکي د افغانستان سولې بهیر په اړه دواړه خیزه سلا مشورو ته په دوام ورکولو رضا شوي دي. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته د سفر پر مهال له ولی عهد محمد بن سلمان سره د ملاقات پر مهال شوې. په دې لړ کې پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون یوه اعلامیه هم خبره کړې ده. نن د بلوچستان په سوراب سیمه کې د کوټې کراچۍ په لوی سړک ترافیکي پیښه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د خوزدار ډیپټي کمشنر قدوس بلوچ په مشال لوتوي چې پیښه کې وژل شوي او زخمیان د پښین د حاجیګۍ سیدان اوسیدونکو چې د اختر لپاره له کراچۍ څخه کور ته روان وو. د پاکستان چارواکو د مئی تر 23 پورې د ټولو تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د کرونا وایرس د سار مرکزی ادارې یا نېشنل ان کمانډ اپریشن سنټر په غونډه کې شوې ده. په داسې حال کې چې پاکستان کې د کرونا وبا د وجې په تیرو 24 ساعتونو کې نور 148 کسان مړ شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات په خرابېدو دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي سیمه ییز امنیت ټینګښت لپاره په تاجکستان کې د خپلې فوجي اډې پیاوړې کولو باندې کار کوي. نوموړي پرون له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره د ملاقات پر مهال دا هم ویل چې روسیه به د تاجکستان د فوج مضبوطولو کې هم مرسته وکړي. او فرانسی له امریکا غوښتي چې د کووید 19 او واکسینو او پکې د کاریدونکو توکو په برآمد دی بندیز لري کړي. اروپا ځینې هیوادونو هم د دې خبرې ملاتړ کړی دی.
مشال ریډیو نن خبرونه مو وریدل او سپره شوې بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان سوداګر شکایت کوي چې پر غلام خان د ترانزیت تجارت شروع کېدو باوجود د دوی کاروبار د مخکې پرتله کم شوی دی. د می پر ومه د ترانزیت مرول پر د یادې لارې د پرانیست کېدو یو میاشت پوره شوه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ویلي پر غلام خان به ترانزیت تجارت د روانې میاشتې په پای کې په باقاعده ډول پیل شي. د عمر وزیر رپورټ.
د شمالی وزیرستان سوداګر ګلمندی چې غلام خان بندر د ترانزیت کې دو پس هم تجارت زیات نشو. د غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت کون کې کمر زمان می سودوای چې ترانزیت پرانستا خوشو وي خو تجارت پراخ نشو.
ترانزیت سیورز مخشه با قاعده صوبایی وزیرون اوڈیسی صاحب افتتاح وکلا لکه کاروبار پیشیری شو اینه دای افغانی گاڑی میرمشا تا دیرو پرشول افتتاح ڈیسی صاحب کڑی و خوپا بن عمال و نشو. دا واحد معاشیت دی پورای و زاریادو دی وزیرستان دی خلقی درخواست کی انتی دا بنده دا زر نظر عمال وشی و ترانزیت تا خلوشی و دا میرمشا تا دی گاڑی رو تاک جدا دا پا زر نظر عمالی شی.
د شمالی وزیرستان فروټو او سبزو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان وای چې لا هم په غلام خان بندر تجارت کې خندونه دي.
چې ترانزیت ته مش سمره خوش دلی خو هغه قسم یا غان نشته و نه کنه فائدې نشته. ویلې چې یو خو روډ پاس ګاډه نه په پرېښ دی بل خالی ګاډه چې کوم دا هغه نر پرېښ دی وزیرستان ته په چار دو چې خالی ګاډه د میرلی د تخل در ازماک پر وزیرستان شاب غنای ګاډه د درې تحصیلې شاه زود وی ویلې چې یو دین لار گیوری بل دی ته سامانی نرسی پیو شای بل شاید فولیار ٹرانزٹ یا دنا داس شاہینہ دی چہ اجازات نہ دا میلاو شوا چگلم خان بارڈر آبود بھی وزیرستان غون پیر آبود بھی خدائی دا کو چہ سرنگ پہ ترخم کم سہولتین ٹرانزٹ شہ دی چاہ مشتا میلاو شی چہ روڈ پاس گاڈا را دود شی و افغانی گاڑی پہ وزیرستان شہ خجیر پیرے و درازما کے دا تخل پر داش افغانی گاڑی آزود شی
کلامو چہ پدی اڑا د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان و پختل نو دوی مشال ریڈیو تا وویل چه پا غلام خان دا ترانزیت رید پرانست خوش شوه خو با قایده ترانزیت با دمائی پا آخره که یا جون پا شروع که پیلی جی افغانستان که دا فروتو او سبزو سیزن سرا با پروانو لس پینزل اسورزو که تجارت نور سواشی دا تجارانو ستونزه هورا ولی شی زربا دغا تجارت پراخ شی غلام خان بندر بانده دا دوازرات لسم کال نا مخصوص تجارت پیل شوه چه 2014 کال ضربعزه بملیاتو سره تړل شوه وو او اوس یې بقایده د ترانزیت پرانستا هم شوه دغه د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو سره د تجارت تر ټولو نږدې لار ده. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو تر مخه په کراچۍ کې د قومي سملای د پڅوکې ان ای 299 د زمینی ټاکنو د رایو تر بیا شمیرنې وروسته د پیپلز ګوند کاندید قادر خان مندوخیل بری ترلاسه کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو نتیجې رسمن لام نه دی اعلان کړي، خو د ادارې لخوا جاری شوی فارم 99 کې چې 99 خی چې مندوخیل د نورو کندانو په مقابله کې زیات رائے، یعنی 15,655 رائے ګټلې دي چې هم چې پترس کې د کامیاب ګڼل شوی دی. د مسلم لیگ نون ګوند کاندید مفتاح اسماعیل د 44,000 رایو په ګټلو دویم نمبر راغلی دی. نیاز علی معلومات راکوي.
د غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو ترمخه په کراچۍ کې د قومي سملۍ په څوکۍ ان ای 251 د زمینی ټاکنې د وټونو د بیا شمیرلو وروسته د پیپلز ګوند کاندید قادر خان مندوخیل ګټه ترلاسه کړې. الیکشن کمیشن سرکاري نتیجه نه ده خوره کړې، خو د الیکشن کمیشن لخوا د مای په 9 خور شوي پارم نمبر 155 کې ویلي چې قادر خان مندوخیل 15,655 وټونه اغستي او کامیابی ترلاسه کړې، او د مسلم لیگ نون ګوند کاندید مفتا اسماعیل 44,740 رای اغستی او په دویم نمبر راغلی، او لا قانون مذهبي ډلې تحریک لبیک کاندید نذیر احمد 44,740 رای سره په دریم نمبر راغلی. د الیکشن کمیشن لخوا د بیا شمیرل وروستو د سند تعلیم وزیر سید غنی د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې سر دوباره پشمیرلو کې من ګټه ترلاسه کړی ده.
مې سب سے پہلے تو بلدیا ٹاؤن کے غیور دوستوں کو ساتھیوں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا
دیوائی چزر ټولو نمخ کی د بلدیا سمی د خلکو ملګرو مننه کوم چې مونږ ته ګټه را کړی. د مسلم لیگ نون کاندید د خپل ګوند مشرانو ته ټیک معلومات نو ورکړي، هغه ته غلط معلومات ورکړي وو او هغه په مونږ د درغلو تورونه پوری کړي. خو نن دغه ټول تورونه د خلکو مخې ته سپین شو، خلکو مونږ ته دا تاریخي ګټه را کړی.
کامیاب کروایا
قومی سملی پدی سوکی انے 251 په 29 اپریل د زمینی ټاکنو وروسته د مسلم لیگ نون کاندید مفتا اسماعیل په غوښتنه د پاکستان الیکشن کمیشن نتیجه ادرولی وا، او الیکشن کمیشن بیا په 14 مئی په خپل پریکړه کې د وټونو د بیا شمیرلو لپاره په 9 مئی نیټه ټاکلی وه. د وټونو سر دوباره شمیرلې په 6 مئی راسي پیل شوې او په 8 مئی د شپې سرتا ورسېدي. د الیکشن کمیشن لخوا د وټونو سر دوباره شمیرلو کې یوازې د پیپل ګوند کاندید برخه اغستی، او مسلم لیگ نون ګوند پاکستان تحریک انصاف او بیا نورو کاندیدانو د بیا شمیرلو بایکاټ کړی. د پاکستان نون ګوند کاندید مفتا اسماعیل ویلي چې الیکشن کمیشن پر سر دوباره شمیرلو کی بیا درغلی کړي.
تو آر او صاحب نے یہ فرمایا کہ فارم 46 جو کہ
دی وای چی ریٹرننگ افیسر مونږ ته فارم نمبر 45 او 46 نه دی رکړي، هغه یوازې د پیپل ګونتا ور کړی دی او بیا هغه رائے یا بلټ پیپر هم نه دی خودلی کوم چې کارول شوی نه دی. مونږ بیا الیکشن کمیشن تلاټ شو او ممبئی کڅوړه چې زمونږ په مخ کې پرانستلې شو په هغه مهر نه وو، هغه تړلې شوې نه و. ویلی چې په لار کې به شاید دلاسا وتلی وي، د کراچی په قامی سملای په دې حلقه کې د اپریل په 19 د زمینی ټاکنو وروسته د الیکشن کمیشن یو چارواکي ډی آر او ندیم حیدر د پیپل ګونز کاندید قادر خان مندوخیل د ګټي اعلان کړی وو او په هغه وخت په ممبئی شمیرلو کې قادر خان مندوخیل 1,650 سوټونه اغستی وو او سر دوباره په شمیرلو کې قادر خان مندوخیل 1,500 وټونه رد شوی. د مسلم لیگ نون ګوند مفتا اسماعیل 2,600 وټونه رد شوی. د پاکستان تحریک انصاف کاندید امجد افریدی 2,100 رای رد شوی. په سر دوباره شمیرلو کې ټول 1,450 وټونه رد شوی او قادر خان مندوخیل په 909 وټونو کامیابی ترلاسه کړی. د مسلم لیگ نون کاندید مفتا اسماعیل د زمینی ټاکنو غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجه نه ده منلی او هغه بیا د الیکشن کمیشن څخه د فارنزیک اډیټ پلټنې لپاره غوښتنه هم کړي. په یاد حلقه کې په کال 2018 د قامی ټاکنې په وخت د پاکستان تحریک انصاف فیصل واډا کامیابی ترلاسه کړې وه او بیا د قامی سملی دا څوکۍ په مارچ کې د فیصل واډا تر استعفا وروسته خالی شوې وه. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې هم له 1995 زیږدیز کال راهیسې کمیونټي سکولونه یا غیر رسمي سکولونه جوړ دي چې ماشومان پکې زده کړې کوي. د سکولونو د دې سکولونو مقصد دا دی چې په هغو ځایونو کې ماشومانو ته تعلیم زمینه برابر شي چېرته چې سرکاري سکولونه نه وي. خو د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې د 1300 میاشتو راهیسې دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې چې لکه بلې دوی په وینا دوی له ستونزو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ هم د دوی په خبره د دوی د نوکرۍ او چارې صوبې ته سپارل شوي دي چې دغه موضوع هم دوی اندېښمن کړي دي او د خپل راتلونکي په اړه دغه نه صحیح معلومات نه لري چې دوی سره به د دوی نوکرۍ به پاتې هم شي او که نه. خو د خیبر پختونخوا د حکومت یو بیان وایي چې د کمیونټي سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوي او د استادانو د نوکرۍو په خولو په لړکې بدوی تادی نه کوي. د دې موضوعاتو تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د 1995 راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. په 1995 کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن یا این ای ایف چلول. په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي. په پاکستان کې دا وخت 2,000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پختونخوا کې هم یو غټ شمیر موجود دی. د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وایي چې د خیبر پختونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې په سلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي.
بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دی 900 سکول دی او تقریبا 70,000 بچی ورکی دی. دا مو یو کو ایجوکیشن دی د کی میجورټی سکول دی دا جنکی دی تقریبا 35 ڈسٹرکٹ کی دا سکول دی. 2007-08 نا تل ڈیٹا فور دا ټایټل منسټری انډر چلیږي.
د ماشومانو د پرایمری کچې د غیر رسمي سکولونه زیاتره په هغو سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتی علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامل د ماشومانو فیسونه نشي ورکولې. د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخواه او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي، خو د سکولونو ځای ځګې او ودانۍ لپاره ټولنه خپله بندوبست کوي. په پاکستان کې بیکس او این سی ایچ ڈی یا نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي، د کارکوونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز اسوسییشن مرکزی ترجمان شاهد علی رحمو د جنوري په 10مه د کمیونټي سکولونو په اړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانه کار کوي.
زیاتره سکولونه په خیبر پختونخوا کې دي. په کمیونټي سکولونو کې زیاتره ښوونکي خزي دي. په دغه سکولونو کې هلکان جینکۍ دواړه سبق وایي، خو د جینکو شمیر پکې زیات دی. د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سینټرې یا سکولونه دي چېرته چې مخکې سرکاري سکولونه نو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو. موږ ته تنخواه نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8000 روپۍ جوړیږي.
اخوا د بنیادی سکولونو استادان وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي تنخواګانې ورته په وخت نه ملاویږي او سکولونه له سهولتونو محروم دي. د مومندو په صفت ګډه کې د یو کمیونټي سکول استاد رابعه ترکزی وایي چې د تیرو 9 میاشتو ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
ماشومان در ادنا نوارا تر پینزم پورو مونگ سرا سبق وی خود قابلان امدیزه در کرونا وجرانا در دید وجی در ماشومانو تعداد هم کم شو او پا سبق هم دیر خراب اثارات لکا پریود. مشکلات خدا دی که یو خود دی بلدنگونه نشته در حکومت به طرفا پل ارزی در کچا کودی در چه چه وسکی گی پخی جوری کری ما بل پا نیچر نده وقت نشوی لکا در اوگو نظام دا ارکی نشته دی تنخی هم زرنی و بل کم ده او بس بدیتا ما چی سو بایو حکومت تا حواله کی گی چی در نور کی نو بیه تنخ غانی په لکراولګي اغم د سی شپګو میشته راولګي دو نه میشته کړکې دو نه میشته یو نیم کال کال په کتیر شي او بس وای صبح حکومت ته حواله کیږي او تنها غانی دیتی دي نو بده تا په خلکو عمرم تیر شو او نه نو کارای په خېشولي او نه را لدا مشکل حل کړل.
مظاهر حسین عرفانی وای چې د نوکرو د مستقله یا ریګولرایزیشن او د تنخواګانو د نه ملاوي دو خلاف کې په اسلام آباد کې درې واره ધરنه کړي. دی وای لومړی پرلت به په اکتوبر 2013 کې پیل کړ چې حکومت پینځه سلوي خورځې وخت ورکړ. د غوښتنو د نه پوره کېدو پس یې هم د دغه کال په ډسمبر کې بیا احتجاجي دھرنا وکړه چې هغه وخت د وفاقي حکومت د تعلیم سیکټري ورسره معاهده وکړه چې په یو کال کې به نوکری مستقلی شي، خو بیا هم داسې ونه شول. نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبور شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول. عرفانی وای د 2000 په اګست کې حکومت فیصله وکړه چې د 13 ترمیم لاندې د غسکولونه به صوبو ته سپاري چې دا غیره په دیخوا ورباندې کار روان دي. خو دغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسي جوړوي. دا خې پس په دوی خپل لاهې عمل ټاکي.
اوس کې د پروژې 6 اگست 2020 کې مشترکه مفادات کونسل څه کې ډیسیژن وشولو چې د 18 ترمیم نه بعد دا د سبجیکټ د صوبو دا به صوبو ته دي. څلور صوبو کې کلیر ریپیټیشن وشولو مارچ پورې دوی د فورا په صوبو کې پالیسي جوړه شي، دا به صوبې ریګولرایز کړي. خو د انتظار دی خبرې کوو که پالیسي د صوبو کې ایمو په خلاف جوړ شول نه بیا به مو یو ور بیا د وفاق د صوبو خلاف در نه کوو.
هم د غستونزو ته په اشاره شاهد علی ویل چې دغه فیصله له امله د خپل مستقبل په اړه دوی له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي.
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو
د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زموږ سکولونه استادان او ماشومان صوبو ته خو ورکوي، خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د 1500 کلونو راهیسې کار کړی، خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوې، ځکه چې زموږ حیثیت تر اوسه د رضاکارو هغه دی. مسله دا ده چې هغوی اوسه پورې مونږ ملازم نه ګڼي. شفقت محمود صاحب راته ویلي وو چې مونږ به کوشش کوو چې ستاسو راتلونکی محفوظ وي، صوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکری مو ونه باسي.
خود خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعات و سلاحکار کامران بنگش تا جنوری په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د کمیونټي سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوي او تر سوچې د استادانو د نوکرو مستقل کولو خبره ده، نو په هغې کې لتاده کار نه اخلي. د زیاته کړه چې د میریټ په بنیاد به پریکړه کوي.
سب پروجیکٹس کے امپلائیز داغی دا ریگولرائزیشن ایشو دا زکر چی داغی ریکروٹمنٹ ٹریک ریکرڈ اغا ایکسیسیبل نہ دے پا اغی کی خو اف کورس چی دا دا صوبائی حکومت مینڈیٹ دے چی سمرا سکولنگ دا ایجوکیشن لے دا با صوبائی حکومت ترازی خو کم زے کے چی صوبائی حکومت اغا چی پری ریکوزیٹس پا پورا کئی نو اغا انشور کول ضروری دا کما فیصلہ جی شوید اغا با منو ان تسلیم کی گی خو صوبائی حکومت ہیپ ہیزرڈ سنکول غواڑی مونگا چی کم دے داشے انشور کو چی کم پا میرٹ باندے ریکروٹمنٹ شوید کم امپلائیز دی کم ماڈل سکولز دی داغے انفرسٹرکچر دے چی اغا بونگا پا دے طریقہ بانے ٹیک اوور کو چی اغے کے پا فیوچر کے مونگ تا کمپلیکیشنز نرازی
د تعلیم لپاره کارکون کې او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اور اگزیوای د کمیونټي سکولونو د جوړولو مقصد ډیر خدي خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي.
د دې مین فرق پس چې کله دا جوړ شو 18 ترمین نه مخکې د انیشیټیو هم دا و چې کوم ځکه د ګورنمنت سکولونو نشته الته کې به یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې یو سکول کولاو شي او لوکل استادان دوی مشومان ته به سبق خي ولې چې په دې وخت کې دونیم کروڑ مشومان د سکولونو نه بهر دي او د سډیر علاقې موږ سره شته دي چې الته سکولونه نشته د اتاري ترمیم نه بعد صوبې دا د دی اونرشپ نه اخلي انفارمل سکولونه دي نه ماشوم ګریجویټ شي نو دا چې کله مخکې سکول ته ځي فارمل سکول ته ځي دا هم لیونګ سرټیفیکټ ورکی خو هغه فارمل سکولونه دا ماشوم اکسپټ کوي نه نو دا خو یو ښه عمل دی یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم خو د دې چې کوم میکانیزم دا د دې چې کوم سټرکچر دا په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي
د الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت شاوخوا وویش لکه ماشومان لسکولونو نه بهر دي بیا په صوبه کې په زمشو قبایلی ضلعو کې 15% ماشومان سکولونو ته نه ځي په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د جینکو د سکولونو پرېښودو شره 3% ده وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمې دي د کمیونټي سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړ کړي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي چې زما کوي سه هر څه غره نه ټول تلي
زه باګیدا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دې نظر راشم
دا پښتنو خسو او انجنونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي
اوسوردن کو د روجی پاړه د بیانونو ځنګړې لړۍ نن به پر دې معلومات ترلاسه کو چې په داسې راتو کې چې وبا وی لکه اوس مهال چې د کووډ 19 جهانی وبا سده پاسه یو کال پوره شوی نو پر روجا او عبادتونو یې څه اغیز وی د دې پښتنې جواب راته په متحده عرب اماراتو کې مفتی ذاکر الله ذاکری راکوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ورونو او وطنوالو او ریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم دا چې تاسو پښتنه کړی دا چې دا وبا او کورونا او یا د وبایي حالاتو په سبب باندې په عبادتو کې صفر کرازی روزہ المنز وغیرہ نو زباید عرض وکړم تاسو ته چې دا فرق رازی چې کوم اجتماعي عبادت دي چې د خلکو په جمعواری او راټولیدل سره ادا کیږي هغه په انفرادي توګه باندې کیږي او پاتې شله روزہ نو روزہ دا د هر چا سره شخصا ځان ته تعلق لري دا یو اجتماعي کار نه دی چې په جامو باندې ادا شي نو دا هر هغه انسان چې صحیح روغی او مسافر نه وي او روزه نیولای شي نو په هغه سړی باندې دا روزه فرض ده دا به نیسي او که مریضی نو که هغه وبایي حالت نه وي عادي حالت همي نو په هغه کې د مریض لپاره رخصت شته دی چې هغه روزه ونه نیسي او بیا قضا راوړي ځینې مریضان دي چې هغه ټول عمر روژه نشي نیولی نو د هغې حکم د شیخ فانی حکم دی او هغه به د هرې روژې فدیه ورکوي د فدیې مقدار د هماغه سرسایي په اندازه دی چې کومه منګه د روژی په اخر کې فقرا او مساکین او بیوزل خلکو ته ورکو. هغه د یوې روژی حساب دی. او کوم یو انسان چې روغ جوړي روغ رمټي نو د وبا او د طاعون یا د بل امر په وجه باندې تر څو پورې چې هغه په مرض باندې مصاب نه وي او مرض ورته رسیدلی نه وي، علامات پې نه ښکاره شوي، یا بل کوم یو مرض داسې نه لري لکه شکر مرض شو یا ځینې نور امراض شو چې په هغې کې هم بعضې حالاتو کې د انسان د ګلوکوز مقدار ډیر کمیږي او هغې د مرګ سبب ګرځي، نو هغوی دپاره افطار صحیح دی. خو په هغه وخت کې چې هر ورځ د ده دا حالي کنه ای هغه به روژه نیسي، کله چې په داسې حالت راشي نو که روژه یې نیولي هم وي هغه دپاره افطار جایز دی، په هغې باندې کفاره نشته دی. یوازې قضا ده چې کله روغ شي او صحیح سالم شي هغه به قضا راوګرځي، او که مطلقا داسې وخت نه راځي چې هغه په کې روژه ونیولی شي یا صحیح سالم شي نو هغه باید د هغې فدیه ورکړي. دا د روژې په هکله شو. باقي د جمع لمونځونه، د جمعې لمونځ راجمع کیدل نو دا ټول اسلامي هیوادونو بند کړي دي. د اسلام په تاریخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم خلیفه حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې کله طاعون راغې هغې وفرمایل چې کوم یو سړی په دې مرض باندې ککړ دی هغه د بیرون د دغه سیمې نه نوزي او د بیرون دې هم څوک نه راځي. او حضرت معاذ رضی الله عنه چې دا غزه گورنر وو هغې دا حکم وکړ چې دا د یوور په شانتې دا وبا او طاعون او تاسو په ډله ییزه توګه باندې خوري چې چېرته راجم استئ نو د دې دپاره غرونو ته وخیژئ او جدا جدا شئ سره او نږدې مه اوسیږئ. نو دا یو ښه طریقه هغوی ایجاد کړله او دا یې بهترین حل او علاج دی. الله تعالی دې دا وبا لرې کړي او الله تعالی دې ټول انسانیت خلاص کړي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي. د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اورو.
په کابل کې نن د هغو کسانو ډلې ته جنازه وشوه چې په پورنی چاودنو کې وژل شوي ول. په چاودنو کې قرباني شوي کسان چې زیات شمېر مینځونو په کابل کې په عمومي هدیره کې خاورو ته وسپارل شول. د قرباني د کورونو چارو وزارت کارکاریان نن مسله کوي چې په دشت برچي کې له سکول سره نږدې په چاودنو کې د وژل شوو شمېر له 500 زیات شوی دی. اسلامي دولت وسله والې ډلې د بریدونو ذمهواري منلې ده. د پاکستان او سعودي عرب چارواکي د افغانستان سولې بهیر په اړه دواړه فیز اصله مشورو ته په دوام ورکولو رضا شوي دي. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته د سفر پر مهال له ولیعهد محمد بن سلمان سره د ملاقات پر مهال شوې. په دې اړه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون یوه اعلامیه هم خپره کړې ده. نن د بلوچستان په سورق سیمه کې د کوټې کراچۍ په لوی سړک ټرافیکي پیښې کې درې کسان پلټل شوي، دوی نور ټپیان دي. د خوزدار مرستیال کمشنر قدوس بلوچ نن مشال لوتوي په پیښه کې وژل شوي او زخمیان د پښین د حاجیګۍ سیدان اوسیدونکي وو چې د اختر لپاره کور ته روان وو. د پاکستان چارواکو د مئی تر درویشتمې پورې د ټولو تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی. دا پرېکړه پرون په اسلام آباد کې د کرونا وایرس وبا د سار مرکزي ادارې په غونډه کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې په تېرو 4 ساعتونو کې نور 113 کسان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات په خرابېدو دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي سیمه ییز امنیت ټینګښت لپاره په تاجکستان کې د خپلې فوجي اډې پیاوړي کولو کار کوي. نوموړي پرون د خپل تاجک استیال امام علي رحمان سره د ملاقات پر مهال دا هم ویل چې روسیه به د تاجکستان د فوج مضبوطولو کې هم مرستې وکړي. او فرانسې له امریکا غوښتي چې د کووید-19 واکسینو او په دې کې کاریدونکو توکو په برآمد دې بندیز لرې کړي. د اروپا ځینو نورو هیوادونو هم د دې خبرې ملاتړ کړی دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون د مې پر اتمه په پورتو کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې پر مهال ویل چې له امریکا یې په واضح ټکو کې دا پوښتنه کړې ده.
د خبرونو د لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، ګلیاز او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه تر نه غواړو. د خدای پامان.